شپږ نیمه بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو مخکې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي دغه کمیټې غړي کولای شي له افغانستان د 2020 کال په اگست کې د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند محرمانه اسناد وګوري. د رویټرز خبري اجانس د راپور لمخې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکال د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلنکن سره هوکړه کړې چې د کمیټې هر غړی به دغه سند مشاهده کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه 150 غړي لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وای د بریتانیا او متحده عربی اماراتو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبره کوي. ټام ویست د خبره پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، خو د خبرو د اجنډا په اړه یې څه نه دی ویلي. استرالیایي قاضي انتونی بیسانکو ویلي بن رابرټ سمیت او د هغه څلور اصلي شاهدان صادقه نه وو. دا هغه استرالیایي سرتیری دی چې په افغانستان کې د شپږو افغانانو په وژلو کې په لاس لرلو تورن دی، خو نوموړي په خوا په ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د دوی روغتیايي متخصصانو د 2023 کال لپاره تر اوسه 115,000 افغانانو ته روغتیايي خدمات وړاندې کړي دي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل ګروسی له ایران وغوښتل چې خپل ټول اټومي مسؤلیتونه پوره کړي. هغه پروند شنبه د توریش په پلازمینه ویانا کې ویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د لارونتیا په برخه کې خپل ژمنې نه دی پوره کړي. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د نړۍ د 144 هیوادو ترمنځ 29 مقام خپل کړی دی. په مجموعي توګه افغانستان له نړیوالو لوبو چې په روسیو کې په آذربایجان کې ترسره شوې 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله رده بندۍ کې مخته راغله.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلې دي.
په خو به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سره 4 کیلو اخسلې اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دغه کار غریبی هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبی هم نه و. زموږ خلکو ډیره خواري او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې خپل میرمنو سره بد چلند کوي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي.
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. که مرکز صحی تنزی یا زان نبستر کوی، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق و اساس د ضرر وکی.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
بچی ته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم، ماته پیسې نه تېره کړې، ولې چې ته خلوري یې عین باور مې نه درلود. یوازې کې نه دې خپل سره نه دې دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر له کومه شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه مې چا خیر لیدلی.
ونې خدای دې خیر کړي.
څه پېښه ده؟
ډېره بده را پېښه ده حاجي صاحب.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاحسوي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل سوي وه، تر 3 کالو وروسته حاصلاتو ته رسېدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سخ کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سخ کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل، اوس سبزیجات پکې کرل سوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو ترکخت به حاصلات خوي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ورسوالۍ کې د ستروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه په هم ځکه کې جوړ کړل چې په خوا کوکنار پکښ کرل کېدل. اوس د درو کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د ستروسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جریب ځمکه پروس کال مونږ یو نیم لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سږ کال چې کم دی په درې نیم لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکی موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پېرا پېښو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي. او په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل شوي، شپږ لکه امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنار پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د ژړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایي ولسوالۍ په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکښ کرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکښ کرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوي او ګټه یې هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سه څلور کیلو اخسلې، اوس په اوته کې لس کیلو یا پنځلس کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په 300 افغاني یا 400 افغاني موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاکو په بدل کې دا شنې زیاره کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشي موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړي او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشټوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې شوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر اوسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو شلو کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
میمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیله یې درلوده چې طالبان به یې د تیرو شلو کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د میمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او د ته د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنار وکړي.
میمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو ولسو کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږ کال به یې د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت کارکونکو قاری ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت وی جوړولو ترڅنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلويخت ډیر بازګران هم نیولې دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروې کړی و، موږ ته داسې راپور دی چې 1.5 هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې د کوکنارو. نو اوس زمونږ تخریب د دې شروع کړی چې محوه زمونږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه موږ کړې ده تقریبا 1.3 جریبه ځمکه په ټول کاپیسا کې موږ محوه کړې ده، او مقدار چې پاتې ده موږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کیږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خاوند باندې داده چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق داده چې خاوند باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چې وي. دوم، خاوند د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خرج خوراک باید ورکی، او سالورم هم د خپل خزه لباس او جامه باید برابر کی. او معنوي حق د خزه پر خاوند باندې داده چې خاوند د خپل خزه او میرمن سره باید خچلان وکیل کس څنګه چې الله متعال فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزه سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي سی خپل میرمنو ته د حقونه ورکړي؟
دا په تجربه خودل شوې دي چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضح خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے خوراک چکاک برابر کی، بیانو خپل خزته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادینو خزه او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپل میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
ځکه معتادین خپل میرمنو ته اگه کم حقونه چه اسلام دوی تا تاکل ایدی ورکی، چه پو عربی که یو مطل ده چه فاقد و شیء لا یعطی که شیء، اگه کسی یو شیء نلری اگه شیء تا تا نشی در کوله. نو معتادین خپل اخلاق نلری، نو دی سنگه کوله شی چه اگه اخلاق حق ده خپل مرمانو پوراکی. بل دا چه معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای دی وسیدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له میرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل خزو سره رامنځته کیږي دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې میرمن هم پوراوانی تکلیف باندې اخته کیږي کله چې پوراوانی په تکلیف اخته شي نو د خپل ماشومان ته رسیدګي نشي کولای او بل بعد پایلې داده چې اکثرا د معتادین او مرمنې متاسفانه بے سرپرست و بے سرپناه پاتې کیږي او معتادین نشي کولای چې د خپل مرمن هغه جنسی غرایز پوره کی په بعض مواردو کې کیدای شي بعد پایلې داوي چې د دې معتادین او مرمنې فحشا او منکرات او غلط کارونو ته مخه وکي او بل دا دی چې د معتاد بد چلند خپل خزه او مرمن سره بعد پایلې بداوي چې په هغه کورنۍ کې چې کوم معتاد اوسیږي د هغه کورنۍ فضا د هغه کورنۍ بلاخره وضعیت و حالت پداسی یا وضعیت و حالت سروی چه آلتر طول ما شمان هم متاسفانه متاثره کیگی
که یا معتاد لخپل میرمنی سر بد چلند کوی پا دی صورت که یا میرمنی تا چه که اول پا کردی؟
دی معتاد میرمن تا پا کرده چه دا خپل دا خواند علاج و معالجه و که دا خپل خواند صحی مراکز و شفاخانو تا معرفی که دې تداوی وو کې علاج وو کې ځکه هغه خاص مریض دی نو په احتیاط سره اخته شوې دي که دا میرمن د خبره نه مني یا مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي
د داسې بدخوی معتاد و میرونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسولیت لري
اولا دا دا چه دوی خپلوان کوشش وکي چې د دې معتادینو علاج وکي بل خبره دا دا چه وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکي ترسو دغه اعتیاد دوی پریدي او بل دا چه د دې معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري نظارت ولري ترسو دوی په خزو باندې ظلم ونه کی زیاته ونه کی او بالاخره کچیر د معتاد او د خزو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د خزو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرومندانه فسخه را منځته کړي
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي سي هغوی له خپلو خزو سره ناوړه چلند کوي
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي بل دا چې حاکم نظام کولای شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کړي او حاکم نظام کولای شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل خزو باندې ظلم زیاته او ناوړه چلند کوي عملا دو دوی لاسونی سی عملا دغا معتادین محاکم تا کشکی عملا دغا معتادین زندانونو تا واد شوی ترسو چی دی یو طرف نه دی اعتیاد نلریشی او دی بل طرف نه دی ظلم او زیاتین لاس واخلی
درون آوریدن کو تاسی لازای دی راژیو چخد زهر و کاروان خپروان آوری تا پکتی اویلات او شیدون که لاهور خان لپینزل و سوکالو رایسی نشکوی تا ایچ چو زل دو بوی تطللی او حل تا یخ کاروبار دلو دوائی د نشول عملی و نسوی کولای چی په دوبی کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي لاهور جاتوی چی ورونه می ترماک شران او خ ډیری پیسې لري خو زه د نشول عمل اوس دوی ته محتاج یم دا چې لاهور لمړی نشله څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمل نور لڅډه وستونزو سره مخ شوی دی دا بخپل د لخلی واورو
نشینه مخې می د نجاری کاروبار ته نو دا شیان خو په افغانستان کې زه ډیرو نو داسې ملګري مو یو مکتب و یو مکتب ته به تللم د شپې به لاړم تم به نشه وکړله دومره به وکړه چې خپل ځای ته به راورسېدم بس پر پروت به وم څه به م لاستلم سهار به چې ژر شوم خواري م به سر وه بوټونه م به پښو همداسې به پروت وم ویده شوی به وم نو یې د خوانه لږ لږ ها ها نن تا سره کړي سبا بل سره کړي اخیر مې ځان سره پوړۍ واخیستله ها پوړۍ به بیا م لاس ورځې اته ورځې کوله لږ لږ م به څه کوله چې کور نه بهر کړلم خو بیا م نه کېدلم تا څه وایم خو یوه ورځ پلاره نه یې کوم خیر دی نن مې کړي دي بیا داسې نه کوم که نه خو نن مې کور ته در پرېږده کور ته یې بیا پرېږده ورم کسان بیا را کړو چې بیا به یې نه کوې بیا به بیا چې زه بیا په لګیا وم یا به ملګري سره ووختم کله کله به مزدوري کول هلته به تیږو موټر م به ډکول دومره پیسې م به پیدا کولې چې مونږ خبره مواد ځان ته به پیدا کړي وای که بیا به نه وو ملګري خو په کلي کې ډېر وو که یا به یو ته واتسل نه او تم بوس یا نه خو سیګر ته سره څکم ما سره خو نه چار شته دي او نه پین سره شته دي نه یو روپۍ سره شته ده دا به د خطره وا چې کله مې مور مړه کېدله ما سره دې ویرو پیدا راکنه وو که چېرته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم ما ته یې پیسې نه تېره کړي ولې چې ته خو جوړي یې عینې باور مې نه درلده یوازې کې نه دې خپل سره نه دې دوست سره نو یو ډاکټر ته ورغلم ډاکټر ته مې مور بوتلله یخ ته مې وویل چې ډاکټر صاحب دومره یوه خدای لپاره او کوشش سره وکړه هغه وویل چې زه به دومره ستنې درکړم چې یو واده پورې کورته اکسیجن ورته پیدا کړه ما چې زه د اکسیجن پیسې نه لرم او چې بیا چې اکسیجن پیسې نه لري بیا یې وباسه و چې ومو بازار داسې کوڅه وه د کوڅې کې ما سره سایه وختله ملا شوله ما یوه روپۍ نه درلودله زه لاړم دوبۍ ته بیا راغلم په ارزان قیمت کې مې دولس کاله کار وکړلو بیا مې یو ورور جرمني ته لاړلو بل ورور مې د دکان کوي بل ورور مې د ننبۍ کوي بس یو ځوان داسې پکې ګرځم کورنۍ خودمون ستړي شوي دي جنګونې رنه ستړي شوي دي په هر رنه ستړي شوي دي پلار نه مې ډزونه کړي دي جنګ مې ورسره کړی دی په توپک ډزونه مې پکړي دي بیا یې ځان ته کور کوټه راکړه داسې بس کوټې کې اوسېږه مونږ ته وپاس نه رخېږي چې زما ورونه وګورې غټې غټې بډې دي یې دوی نه زه مشر یم یې دوی نه مو غټه بډې وه که ما نشه نه وای کړي که نه ما به ډېرې پیسې درلودې ولې چې کله به چې ما نشه وکړله چې څه روپۍ به رسرا وي په نشیم به ورکړلې چې څه روپۍ به رسرا وي انډیوالان به سره وو چکر یم به وای د ګرځېدلو به بازارو ته به تللو د کور غم نه ورسې اووه ځله زه دوبۍ ته لاړ یم د نجارۍ استاد یم د پلستر استاد یم خو بس ما ته د خپله لاسه بیا کړي بویا کړي دي
ایا په هیده لاست؟ ایا په هیده لاست چې اعتیاد ناروغ په جراحي عملیاتو سناور اغیز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امر خیر خبرې واورو.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنای کوي. یو لغو جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا د مریضان وختي د هات جراحي بطن ناروغی اختشی چون انالجی کاخلی تشخیصی لوها تغییر خوی مریض آسی درد چه باید ولری نیلری یا هم بخامار آراد که دیر شدید درد لری چه دا اکثرا یا داخله بطن لجرایی بطن سره مشکوک ولیسی او حتی آکیده ایسی چه منگه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتي کو او لبل په لو اکثرا دا ناروغان د کم انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري د درد احساس کوي فشار راټیټیږي د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي په څنګ دې کې یا ډیر زر راویخیږي په وخت د عملیات کې او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک تا او یا هم انستیتیک دواګانو ته ضرورت لري چې دا خپل په خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو کارندوی هم کوي شي.
ایا په هیده لاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د جمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی یې زاړي خو میرمن یې په کور کې نه ښکاری. دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر له کومه شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه مې چا خیر لیدلی.
ولې خدای دې خیر کړي.
څه پېښه ده؟
ډېره بده را پېښه ده حاجي صاحب.
سمه خبره وکړه، څه کیسه ده؟
بس نو څه درته ووایم، ستاسو د لور د لاسه سم لیونی شوم.
څه شی؟ زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوی دی؟
بېرته په هماغه مرداره مل اخته شوه.
په کوم مرداره مل؟
بیا یې روین شروع کړل.
څه شی؟ بیا یې روین شروع کړل.
نو تا خو علاج وکړه، بیا یې څنګه روین شروع کړه؟
یو وار نه، درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته پخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې د خپلې روین وایي د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی خدای به خیر کی.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم. ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده بس. نه مې کور او بچیان پرې روزلي دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه یو څو ورځې یې دلته راوله، فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم، زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی موږ به یو چاره وکړو.
او زویه ته اندېښنه مه کوه، موږ به یو چاره وکړو.
هره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ. زه نږدې ده چې لیونی شم، یوازې د دې په غم کې نه یم، وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي.
حاجي صاحب امکان څه مانا؟ ډاکټر راته وویل چې خامخا پې اخته کېږي. زه نشم کولی چې یوازې د شفیقي په خاطر اولادونه په سرې تناره کې واچوم.
خیر دی بچیه ته یې راوله، دا ځلې زه پخپله علاج کوم.
سمه ده راولمې، خو تاسې به یې ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي.
ته بیا غمه اوسه، دا ځل موږ پام ورباندې کوو، انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي.
سمه ده، دا یوه موقع بله هم ورکوم، خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. زه نو لاړم. ښځې وا ښځې چیرې؟
څه وایې؟ دا دې دلته یم.
هلته هلک ژاړي او ته دلته په غوجله کې ناست یې، ته اصلا دلته څه کوې؟
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه و، ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پې پوخ کړم.
نو په غوجله کې کله واښه شته؟
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې.
دروغ مه راته وایه، رښتیا ووایه، دلته څه کوې؟
ما خو درته وویل چې په واښو پسې راغلم.
د پاخور کې کڅوړه د څه شي ده؟ ته ودرېږه زه یې وګورم.
څه یې کوې؟ هسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده.
کاکا بس پوه شوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي.
په څه شي پوه شوې؟
یعنی ته نه یې خبره؟ پله ورته وګوره دا څه شی دي. تا بیا هیروین شروع کړي دي، ته هېڅ شرم نه لرې؟
بس یو دود مې ووهه، ډېر نه.
دروغ مه وایه، هیروین یو دود او لس دوده نه غواړي. که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله. ته څنګه مور یا؟ هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې.
خیر دی بیا نه څه کوم.
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای، څو وارې مې ستا علاج وکړ، خو ستا سره نه دي ځان نه دي کورنۍ او نه دي بچیانو غم دی.
ما خو درته وویل چې بیا نه څه کوم.
بس بس نور دی یوه خبره هم نه منم، څو وارې دې وعده راسره وکړه چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم، خو بیرته هغه ته او هغه د هیروین دي، دغسې نه ده؟
هو دغسې ده.
ماشومه خو نه یې، د درېو اولادونو مور یې. یو ماشوم خو دې په خېټه کې لا پوډرې شوی و، اوس دا دوه نور بچیان هم پوډریان کوي.
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي.
نه داسې نه کېږي، بس پر ما طلاق یې.
خیر دی دا سل مې وبکه، بیا داسې نه کوم.
نه نه کېږي، ته هم ځان تبا کوې او هم زما کور او بچیان.
وی خدایا ژوند مې تباه شو، د غم لړلو نه شو خو زما کور تباه که.
بس دی نور دې ژړا ځای نه نیسي، که اول ځل نه پوهېدې وروسته خو ډاکترانو پوه کړې، څو ځله دې علاج وشو.
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم، ما خپل کور په خپله خراب که. واړه واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول.
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو، د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
دستور دے